السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیورنډ کرښه درې نوې دروازې جوړې کړې. له دې مخکې له پاکستانه راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک چمن او تورخم دروازو له لارو هیواد ته ستنېدل. خو د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزي پرون وویل چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر 50 ته ورسید. نړیوالو مرستندویانو او د بشري حقونو ډلو د افغانانو د راستنېدو پر مهال د ګډوډیو او بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. د بښنې نړیوال سازمان پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ډیری افغان کډوال اوس د پولیسو له چاپو او د خپلو کورونو د ورانېدو له یوه حالات سره مخامخ دي او هغو کسانو ته چې پولیس یې نیسي د مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان په سنا کې د بیلابیلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د جماعت اسلامي ګوند استازي مشتاق احمد خان پرون وویل چې د سترې محکمې ته لیکلي چې د قانون له مخې موقت حکومت ورځنۍ چارې سنبالوي او د کډوالو د ایستلو صلاحیت نه لري. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د شفافو نوم د غزې تړانګې تر ټولو لوی روغتون باید خوندي وساتل شي. د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې په روغتون له دریو ورځو راهیسې اوبه او برېښنا نه لري او نور د روغتون په توګه فعالیت نه کوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي جګړه د دې لامل شوې چې زرګونه تنه له دې روغتونه وتښتي. اژانس زیاتوي لا هم سلګونه ناروغان او بې ځایه شوي کسان د جګړې له کبله د روغتون دننه پاتې دي. د حماس تر واک لاندې غزه کې د دغه روغتون چارواکي وایي ناروغانو کې لسګونه ماشومان هم شامل دي چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال او د اوکراین د اتل لقب ورکړ. جمیلوف د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې د تاتارانو مشر دی چې د عمر ډیره برخه د پخواني شوروي اتحاد او وروسته د روسیې د ځپونکو پالیسیو پر ضد په مبارزه کې تیره کړې ده. په دې مناسبت مراسم پرون د نومبر په 14مه د جمیلوف د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ورځ جوړ شوی وو. جمیلوف په 1991 کال کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د آزادېدو له پایله تر 2014 کال پورې د مجلس په نوم د کریمیا د تاتارانو ټولنه چې خپله یې اداره کوله جوړه کړه او په 2014 کال کې وروسته له دې چې روسیې کریمیا له خپل قلمرو سره زمیمه کړه د اوکراین په خوا کې ودرېده چې وروسته بیا کرملین کریمیا ته د هغه پر ننوتلو هم بندیز ولګوه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرحه تایید کړه چې له مخې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلیږي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې لوی استازی جوزف بورل په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وویل چې دوی په ارمنستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت د پراختیا پریکړه کړې او په دې ترڅ کې به د سرحد په حساسو سیمو کې خپلې ګزمې زیاتوي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباخ سیمې پر سر لانجه لري او په دې ترڅ کې د دواړو هیوادونو په وزونو څو ځلې سره نښتې کړي دي. ښاغلي بورل دا یادونه هم وکړه چې اروپایي ټولنه باید په ارمنستان کې له کور دننه او له بهره د بې ثباتۍ د راوستو د هڅو په وړاندې هوښیار وي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چې د طالبانو حکومت اداره کوي پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د ملي لوبډلې روزونکي آشلی مایکل چې نږدې یوه اونۍ مخکې پر دې دنده وګمارل شو ویلي هڅه کوي چې نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په دوهم پړاو کې افغان لوبډله بریالی کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د بحران نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز استل سیمه بې ثباته کولای شي. یو شمیر فعالان هم پر دې بهیر نیوکې لري.
په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي.
د پاکستان په سنا جرګه کې د افغان کډوالو د ایستلو کلک مخالفت شوی دی. دا چې څنګه وړاندې تفصیل اوریدلی شئ. پر کونړ سیند د بند جوړولو ولسی کمپاین لا هم روان دی.
د کونړ د سیند باندې چې کوم بند جوړیږي دې ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشحاله دي. ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره.
د غزې د جګړې وروستی حال مو هم اخیسته او دا به هم واوري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې یو شمیر خلک د ډاکټرانو د نسخو له څرنګوالي شکایت لري.
دلته دوا په موږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو موږ په دې نقصې باندې.
که تر پای از موږ ملکیا وکړي د زهرو کاروان خبرونه هم په دوهم نیمای کې خبرې دوته چمتو ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوریدونکو اوس هم راځو د خبری برخې د سر مطلب ته. د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډله ایز ایستل په سیمه کې بې ثباتی راولي. د پاکستان په سنا کې د سیاسي ګوندونو استازو هم پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو بهیر دې ودروي. د پاکستان د سنا د جرګې راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د بحران نړیواله ډله ولې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز ایستلو ته اندېښمنه ده. تفصیل له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د لکونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د بحران نړیواله ډله وایي د افغان کډوالو ډلیز ایستل په سیمه کې بې ثباتي راولي. نوموړی ډله چې په نړۍ کې د روانو بحرانونو په اړه څېړنې کوي په خپل تازه راپور کې چې بیګا خپور شو لیکي، پاکستان بحران ځپلی افغانستان ته د میلیونونو افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ټولنې هغو علتونو ته هم کتنه کړې چې له مخې اسلام آباد د افغانانو د ایستلو پریکړه کړې. د نړیوال بحران ډله په پاکستان کې وروستۍ ناامنۍ او په تیره د پاکستاني طالبانو حملې د دې یو لوی علت بولي، او تر څنګ یې د سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ هغې ادعا ته اشاره کوي چې ویلي دي په وروستیو تروریستي حملو کې ډیرو افغانانو لاس درلود. پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو په چاره کې همکاري نه ده کړې. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت د دوی دا ادعا رد کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس شبکې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت نه لري. پر راپور کې د بحران د نړیوالې ډلې د کارپو ابراهیم بهیس له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دا پالیسی به په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي په امنیتي برخه کې خپل اقدامات توجیه کړي په سیمه کې بحران لا پراخ کړي. د بحران نړیوالې ډلې د امریکا په ګډون له هغو هیوادونو چې پر پاکستان نفوذ لري غوښتي دي چې اسلام آباد له دې پلان څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. دا ټولنه وایي که نړیوال دا کار نه کوي نو لږ تر لږه د پاکستان له سرپرست حکومت څخه دې وغواړي چې اوسنی غیر عملي پلان وځنډوي، او پر ځای دې له افغانستان او پاکستان دواړو څخه وغواړي چې په تدریجي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې موافقه سره وکړي، هغه هم په داسې یوه طریقه چې له حقوقي او بشري اصولو او معیارونو څخه سرغړونه پکې ونه شي. همدې اصولو ته د پاملرنې غوښتنه د چارو شنونکي هم کوي. د بشري حقونو فعالې نظیفې جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر څه ځانته یو اصول لري، او د نړیوال میکانیزمونو مطابق مهاجرت په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي. په افغانستان کې متاسفانه چې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي فقر سره به خلک مخامخ سي، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د کار او بوختیا لپاره مناسب فرصتونه د ځوان نسل لپاره نشته.
د بحران نړیوالی ډلې له نړیوالو مرستندویانو هم غوښتي دي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر په مرسته د افغان کډوالو مالی او تخنیکي ملاتړ وکړي. د ټولنې له امریکا، د اروپای ټولنې لغړو کاناډا او نورو لویدیځو هیوادونو چې د کډوالو د منلو پروګرامونه لري غوښتي دي چې د افغان کډوالو د منلو پروګرامونه چټک کړي او له هغه خلکو یې پایل کړي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د بحران یا کړکیچ نړیواله ډله وایي له پاکستان د افغان کډوالو د لیز ستنیدل به په سیمه کې پر ثبات منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د پاکستان په سنا کې پرون د افغان کډوالو د جبري استلو په وړاندې د مخالفت پراخ غږونه پورته شوي دي. سناتورانو له حکومت غوښتي چې دغه بهیر ودروي. ځینو سناتورانو حکومت چې د پاکستان سرپرست حکومت تورن کړی چې دا ډول پریکړو واک نه لري. تفصیل د مشال راډیو د خبریال غلام غوس پر راپور کې اورو.
کل جب روس نے حملہ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لے رہے ہیں.
د پاکستان په سینیټ کې د نومبر په 13مه نیټه د افغان کډوالو د واپس لیګلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو غوندونو اوړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې پیسله دی منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې دا عین تر مخه نگران حکومت د ورځنۍ چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسی جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا. یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے؟ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دا فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا. نو دا اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سرے نگران حکومت خو دا این مطابق دا دے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری. د بشری حقوقو په لویه پیمانه سرغړونه شوی ده. د دوی په کاروبار قبضه شوی ده او پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټي سېنېټر طاهر بیزنجو وویل چې کله پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پوری کوي نو دا مسله دې د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنۍ زور دې له افغان کډوالو نه وستلې کیږي. د عوامي نېشنل ون سېنېټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دې افغانان پریږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علمای اسلام فی سېنېټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو. نن یې مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه وو چې چا تشریف راوړی وو. سینیټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیګلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکارو او هغه اندېښنه څرګنده کړه چې حسینه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوی خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي.
احسان هغه کې جناب یې لاکو لوګ جو وها جا کې ری ایکټ کړي اور یہی لوگ ٹی ٹی پی وغیرہ جوائن کریں.
خدا بیلابیلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنۍ چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی وویل چې د ریاست د پیسلې تر مخه چې کوم افغان کډوال رجسٹرډ دی نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد بهرنی وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بی اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستلی دي.
تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینه کې دا واضح هدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیکدوي. د دې هدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوې دي. تر ننه سده پاسه درې لکه خلک واپس تللی دي چې پکې دوه لکه سلور نوې زره په خپل خو خطرې دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8000 خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیګلو په اړه د تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بیزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولې پلان کړی دی. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سروېګانې بشپړې شوې او د بودیجې پیدا کېدو سره به پر عملي کار پیل شي. د کونړ پر سیند د بند جوړېدو کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې پاکستان له هغه هېواد د افغان کډوالو جبري استل پیل کړل. نور تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیسته او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیندي بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور راوستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیلمن کړل او وای که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي گوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړ نه دی د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي او دا یواج د برېښنا بند جوړ دی نه دا د افغانستان جوړ دی نه دا هغه برېښنا وي چې موږ اوس کله موږ نه په بلیونو کې کټ کیږي کله زمنګ نه باد او باران او په نور اپاتونو کې برېښنا وي نه وي په نور باندې تا کیا کو خپل پیسې خو لاغې ته ورکو د دغه ار سره مخلاصي او حتی دی بند سره به یوازې دا نه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي موږ نورو بعض هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې 40 میلیونه افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آباد شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې چې کوم بند جوړیږي دی ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو انشاءالله ټول افغانان دی ته تیار دي او کومک به هم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دی ته وګور. دوی په هغه ښېګڼو باندې نه دي پوه شوي چې تر زموږ دغه اوبه دوی ته مفت او روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زموږ مهاجر ورونو سره وکړل موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم دا د سرتا د بند جوړولو اعلان کړی دی موږ هرکلی کوو، تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بېرته راستانه شوي دي ډېر ځورېدلی او کړېد کړېدل ولسته د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې دا بند ساشي. ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بد د یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن خونزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سورتاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د چاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به و نیم زره میگاواټه برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارف او زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وي، خو د هغه له وژل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوي پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګونډیانو ته لا د پوخا په څیر وړیا بهیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو د اسرایل او حماس سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې وروستي حال ته د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روختون مخې ته د حماس افراطي ډلې د جنگیالیو او اسرایلی سرتیرو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر پرون په غزه کې د اوربان لپاره د نړیوالو لخوا د فشارونو د زیاتېدو خبره وکړه، خو وروسته یې وویل چې هیواد به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي. تفصیل له احمد تکلاور.
د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روغتون الشفا مخې ته د اسرایلي ځواکونو او د حماس ډلې د جنگیالیو ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته زرګونه کسان له دې روغتون څخه تښتېدلي دي، خو تر اوسه هم سلګونه ناروغان او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک هلته پاتې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په ناروغانو کې کوچني ماشومان هم شته چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادانوم ګبریسیوس د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې الشفا روغتون له درې ورځو راهیسې برېښنا او اوبه نه لري او د روغتون له ودانۍ بهر د ډزو او چودنو غږونه وضعیت لا خرابوي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له بده مرغه دا روغتون نور نو د یو روغتون په توګه کار نه ورکوي. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د دې تړانګې د 2.3 میلیون له دریو دوه برخې وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. د غزې مرکز چې د دې قلمرو تر ټولو لویه ښاري برخه جوړوي د اسرایلو د پوځي عملیاتو مهم هدف دی. اسرایل غواړي چې حماس ډلې پر خپل قلمرو د اکتوبر د 8مې د حملو په جواب کې وځپي. په دې حمله کې 1400 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور د حماس ډلې د جنگیالیو لخوا برمته شول او غزې ته ولېږدول شول. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخه د اسرایلو د پوځي عملیاتو لپاره تر اوسه له 1000 زیات فلسطینیان چې له دریو دوه برخې خځې او ماشومان وژل شوي دي. د دې وزارت چارواکو نه روښانه کړي چې په وژل شویو کې څومره ملکی وګړي او څومره د حماس وسلوال وو. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر الی کوهن پرون خبریالانو ته ویل چې په غزه کې د اوربان د اعلانولو لپاره د نړیوالو فشارونو په زیاتېدو دي او زیاته کړه چې د فشارونو د لا زیاتېدو په صورت کې اسرایل بیا هم د پوځي عملیاتو لپاره 2-3 اونۍ وخت لري. مګر هغه وروسته د ورځې په پای کې پر ټوئیټر په یو ویډیوي وینا کې وویل چې اسرایل به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري په دې ټولګه کې اوریدونکو ورسته اوري چې د شمال ختیز یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې د ډاکټرانو نسخه له شفرونو ډاکي وي، خو سرازو دي ته چې په خوست کې د هغه ځوان ورور چې د طالبانو دی و سرتیر لخوا شکنجه سوی او ویختانی توی شوی دی، وای چې دا پیښه دوه میاشتې مخکې شوی او وای چې ورور له درملنې وروسته هم ښه احساس او ښه وضعیت نه لري. دا چې قصه څه ده تفصیل له همایون هیواده په دې راپور کې اورو.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې خي چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان ویختان او بریتونه قچی کیږي او د مرګ غوښ ورته کیږي. دا ځوان چې بادشاه زولانو میږي د خوست ولایت د ترنیو د درګي ولسوالۍ د للمی کوټکی کلی اوسیدونکی دی. که څه هم په خبره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا ویختان قچی کیږي ادعا کیږي چې نوموړی په مخکینی حکومت کې د خوست ساتنې ځواک یا KPF سرتیری دی، خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور نه کی په حکومت کې دنده کړي او نه هم کوم جرم کړی وو. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښه عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غیر قانوني اعمال ویل و شي چې محکمې پر کړنې ورنه کړي، مقصد دې په څه ولا رجهږي د مو ابرو د مو سیاست د مو وال د مو تکول په صدرا اوس نن تړای دا قوم د نيته یو ډیر څه جګړه کړه پنځه کونټر ته ورته ولا خبره کوښښ کنه موږ دې چرواکي لا د پښتنه دوه چې د کین کاست چې قانون منګول ته وسپرل شي.
میر سرور زیاتوی چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه، خو وایي اوس هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو لخبریدو وروسته غنو کسانو په ټولنیزو شبکو کې خبرګون نه خودلی او د پیخې غندلې ده. د بشري حقوقو یو فعال ماهر مومند د ډول پیخې خواشینون کې بولیا وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقوقو ته پام نه کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته په کس په کاوه شوې ده بلکې د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي پکار دادا چې دیوی محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ولې دلته داسې معلومیږي چې د صحرایي محکمه ده چې دا ډېره خوشحالونکې خبره ده.
په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه دوه کاله تیریږي خو لا یې هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یوه ویډیو نه ده چې نن خپره شوې ده. له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له ولس سره همدغه صحرایي دی، ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلی نه دي. یعنی یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې، هلته د محکمه معلومه یې، هلته د جرم بررسی سي. داسې نه دی، هر طالب په خپله قاضم دی، سرانوالم دی، جلادم دی، هر څه دی په خپله باندې دی.
ښاغلی اندړ وایي دا ډول خپل سر کړنې ځوانان زړه تورې کوي او مجبوروي چې وطن پرېږدي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزاوي نه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کیږي، په جبر اعتراف ته اړ کیږي او ویډیوګانې خبرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې دعوی کړي چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د بښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
او په شمال ختیځو ولایتونو کندوز، بغلان او تخار کې خلک د ډاکټرانو له نسخو شکایتونه لري. تفصیل لاجمل آریانا اورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نه شي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندوز ښار یو وستونکي احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نقصې ټوله قیتون نقصې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردان است، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نقصې باندې. مونږ د دولت نه د خیاش لرو چې مونږ ته د نقصې باید صحیح کی. دوی داسې نقصې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادي راډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، د نسخه سره کوي موږ ته لاړ چې د موږ د دواخانه ته لاړ چې د نقطه ورو کې ته دوا درکړي، هغه بیا چې موږ هلته دوا واخلو هغه دوا له موږ ته قیمته تمامیږي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپله ناروغه مورې د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې وه، دی هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفاخانو ته ځم، ما د ډاکترانو سره خپله د شفاخانو کې اخلم، دا ماته قیمت تمامېږي چونکې زه لاړ سم نور دواخانو ته هغه نقصې قید پي هغه خل نه پوهېږي ډاکتران، بیا مجبوره بیرته ما هلته واخلم او هغه دوا ماته ډېره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو اوسیدونکی شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکتران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم رافتم خدا نشان دادم وخته کې ما
زنه روغم د درملنې لپاره می یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه. ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو می وګرځول هیڅوک پرې پونسول نو ارسوم چې د امهغه شخصي روغتون ل درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست مرستيال رحمت الله تو تاخیل بیا وای دوی روغتیایي کمیسون ته دند سپارلې چې په خار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخه کنټرول کړي.